وخت مازیګر څلور بجې دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفی ام د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې کابل ته د امریکا د ولسمشر د مرستیال جو بایدن د سفر په اړه ورې چې نن یې په کابل کې د خبری کانفرنس په لړ کې وویل. امریکایي عسکر که په 2014 میلادي کال کې له افغانستان وتل نو د افغانانو په خوخه به ووزي. هغه وویل که چېرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي هم نو بیا به هم امریکا د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د معترضو کاندیدانو په اړه البته چې د ولسي جرګې د انتخاباتو معترضو کاندیدانو نن بیا غونډه وکړه او غوښتنې لرلې. په دې اړه به هم واورئ. نور مطالب او راپورونه لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه زکی غیاسی د افغانستان اړوند خبرونه راوړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم دوی افغانان یوازې پرې نه ږدي. د ولسي جرګې لسګونه معترضه کاندیدانو یو ځل بیا د انتخاباتي درغلیو د څیړلو لپاره له ځانګړې محکمې نه وغوښتل چې ورسپارل شوې دوسیې د قانون په رڼا کې په دقیقه توګه وڅېړي. او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ایساف سوکنه وایي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو درې مهم قمندانان وژلې دي. پورا خبرونه. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به هم دوی افغانان یوازې پرې نه ږدي. جو بایدن چې نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای په یوه لنډه خبري غونډه کې راڅرګند شو وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر تر 2014 میلادي کال پورې بشپړیږي، خو دوی به تر هغې له افغانستان څخه ونه وځي چې افغانانو نه وي غوښتي. ښاغلي کرزي وویل چې په دې لیدنه کې دوی په دوه اړخیزو اړیکو او د امریکا د مرستو په اړه خبرې کړې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن تیر مخام کابل ته راغلی او د افغانستان ولسمشر سربیره په افغانستان کې له امریکایي ډیپلوماټانو او د ناټو له قومندان سره هم لیدلې دي. د ولسي جرګې لسګونه معترضه کاندیدانو یو ځل بیا د انتخاباتي درغلیو د څیړلو لپاره له ځانګړې محکمې نه وغوښتل چې ورسپارل شوې دوسیې د قانون په رڼا کې په دقیقه توګه وڅېړي. دغه کاندیدان چې شمېر یې لسګونه تن ته رسېده په کابل کې د دې ځانګړې محکمې په وړاندې راټول شوي وو. دوی له افغان حکومت نه وغوښتل چې دې محکمې ته کافي په وخت په واک کې ورکړي، خو دا خبرداری هم ورکړ که حکومت دې نتایجو ته غاړه کېښودنه نو پراخ احتجاجي مظاهرې به وکړي.
د افغانستان خلکو ته دا خبره کوم، وکیلان د دغه دپاره نه دي راغلي چې وکیلان نه دي شوي، نو اوس د بیرته وکیلان وي. که چېرته دغه انتخابات رئیس صاحب جمهور تایید کړي وی منی مقصد شه د بیرته به په ټول افغانستان کې لاره باندې وي.
د ولسی جرګې انتخابات د وږې میاشتې په 20مه نېټه ترسره شول. د دې انتخاباتو د لومړیو پایلو په اعلان سره یو شمېر عامو خلکو او د ولسی جرګې سلګونه کاندیدانو سخت غبرګون وښود او ادعا یې وکړه چې په دې انتخاباتو کې لاسوهنه شوې او د ولسی جرګې انتخابات باید له سره وشي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو درې مهم قمندانان وژلي دي. د ناټو د ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې نړیوالو ځواکونو تېره شپه د خوست په یعقوبۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان له خپلو دوه ملګرو سره وژلی دی. همداراز ایساف ځواکونه وایي چې په کندز او کونړ ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان وژلي او یو بل یې نیولی دی، خو طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي چې نن د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 40 پوله، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ، یو پاوند اویا افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 40 افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري په 528 افغانۍ بدلیږي. دا د سات کورنی خبرونه هم دومره وو. نړیوال خبرونه فرشته جلازه وړاندې کوي، خو له لږ ځنډ وروسته.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو پر فعالی نسرین ستوده د بند پریکړه غندلې ده. میرمن ستوده د ایران ملي ګټو ته د زیان اړولو په تور وړمه ورځ په یولس کاله بند او د راتلونکو شلو کلونو لپاره د مدافع وکیل په توګه د کار په ممانعت محکومه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. ایرانی مقاماتو نن ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن به د تهران په ضد د خلیج هیوادونو په هڅولو کې ناکام سي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست پر امریکا په سیمه کې د نفاق خپرولو تور لګولی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن د 15 ورځو لپاره د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلې ده. د رپورټونو پر اساس د بهرنیو چارو وزیر نن یمن ته ورسېده. میرمن کلینتن دغه سفر مخکې له مخکې نو اعلان کړی. دا په تیرو شلو کلونو کې اول وار دی چې د امریکا د بهرنیو چارو یو وزیر یمن ته ځي. په یمن کې په وروستیو کلونو کې د القاعده شبکې په ملاتړ تشدد مخ په زیاتېدو دی. یمن د مخکې تر دې چې سنا ته ورسېږي خبري رسنیو ته وویل چې دغه سفر هدف له یمن څخه د امریکا پر ملاتړ ټینګار دی. دی وویل د امریکا متحده ایالات له یمن سره په ګډه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پراخ ډیالوګ ملاتړ کوي، نه د وسلې په وسلې ځواب. په قرغزستان کې د ازبکانو او قرغزانو ترمنځ تیر کال د قومي شخړو په اړه د تحقیقاتو کمیسیون نن د ازبکانو د ټولنې یو شمېر مشران او د همداراز د پخواني ولسمشر قربانبیک پاکیوف خپلوان په دې تورن کړي چې په د تشدد په خپرولو کې لاس درلود. تیر کال د قرغزانو او ازبکانو ترمنځ په شخړو کې چې د اوش او جلال آباد په ښارونو کې وې تر 400 زیات کسان مړه او تر 2000 زیات زخمیان شول. په بیلاروس کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو وروسته په اعتراضونو کې د لاس درلودو په تور نن یو ډیر شتنه نیول شوی دی. په بیلاروس کې انتخابات د دسمبر په میاشت کې تر سره سول چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د یوې بلې دورې لپاره وټاکه. د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی لږ تر لږه 19 تنه د انتخاباتو په مهال په ګډوډیو کې د فعالې ونډې په تور نیولې دي. د رپورټونو پر اساس د امریکا په متحده ایالاتو کې هغه هلک چې دغه هیواد د کانګرس د ویغړې د وژنې په هڅه او د شپږو نورو کسانو د وژلو په تور نیول سوی دی، پرون د اریزونا ایالت د فینیکس په محکمه کې محاکمې ته حاضر سو. په جیرارد لوفنر تور لګېدلی چې دغه حمله کړې ده او که د مرګ سزا او که ورباندې ثابته سي نو شاید د مرګ په سزا محکوم سي. کابرل ګیفردز تېره اونۍ د اریزونا ایالت په توسان سیمه کې د جیرارد لوفنر لخوا په حمله کې ټپي سوی وه او شپږتنه نور وژل سوي وو. د ویکیلیکس په پانی چلمونکې جولیان اسانج نن په لندن کې محکمې ته حاضر سو. د د هدف له سویډن څخه د شل کېدو په ضد اعتراض دی. جولیان اسانج په سویډن کې د جنسي توری په تور له دغه هیواد څخه شړل سوی دی. د ګورستان د مطبوعاتو په حواله نن د دې هیواد مرکز تبلیسی کې د پوځي روزنې په یو مرکز کې 14 سویده او رپورټونه وایي چې شایي ګڼ شمېر کسان په دغه 14 کې مړه او زخمیان وي. او د استرالیا په شمال ختیځ کې د زیات ورښت له امله شدید سیلونه راغلي دي. د استرالیا د کوینزلند چارواکي وایي چې لږ تر لږه 8 تنه مړه دي او 3 تنه زیات ورک دي. د استرالیا د دریم ستر ښار برسبن ښاروال د دغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د شدیدو سیلابونو لپاره ځانونه تیار کړي.
دا ازادي رادیو ده. د امریکا مرستیال ولسمشر نن په کابل کې ویل امریکایي عسكر که په 2014 میلادي کال کې افغانستان وتل نو د افغانانو په خوخه به وزي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځنګړي مفتش له خپل دندې استعفا وکړه. نن په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو موترس کاندیدان راغونډ شوي وو او ځانګړي غوښتنې لرلې. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د سپورت پروګرام او د کلی کور اونیزه خبرونه لرو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د امریکا د ولسمشر مرستیال نن په کابل کې په خبری کانفرنس کې خبري وکړلې. جو بایدن پرون کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی دی چې د امریکایي ځواکونو همداشان د افغان مقاماتو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو خبریال زبیر ژمن چې د نن یې په خبری غونډه کې ګډون کړی او د ښاغلي جو بایدن خبري اوریدلې دي په لنډو معلومات راکوي.
بله، لکه چې تاسو ویل ساعت مخکې د افغانستان د جمهور رئیس او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن سره وکتل او یو خبری کانفرنس د دواړو مشرانو ویناوي وکړې. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ویل چې افغانستان ته له ځان سره د امریکا د اوږدمهالي تعهد پیغام راوړی. هغه ویل چې سږ کال د امنیت سپارلو بهیر پیلیږي او د 2014 کال تر پایه به پای ته رسیږي، خو له 2014 کال نه وروسته به هم د امریکا اړیکې له افغانستان او د افغانستان له خلکو او حکومت سره دوام پیدا کړي. هغه ویل چې هیله لري تر ټاکل وخت پورې افغان ځواکونه وتوانېږي چې د امنیت مسؤلیت پر غاړه واخلي، او دا یې هم ویلي چې تر څو پورې افغانان ونه غواړي د امریکا به افغانستان پرې نږدي. هغه ویلي چې موږ د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالې همکاري او دوستۍ د ادامې لپاره د یو چوکاټ په رامنځته کولو لګیا یو کار کوو، او د حکومت د سولې له پروګرام څخه موږ ملاتړ کوو، او د هغو طالبانو د یو ځای کېدو له دولت سره او د سولې له پروګرام سره هم ملاتړ کوو چې لال قاعده سره اړیکې پرې کوي. جو بایډن وویل چې په ځینو مهمو سیمو کې لکه کندهار او هلمند کې پوځي پرمختګونه هم شوي دي، وسلوالو د وسلوالو مخالفینو تحرکات مات شوي دي، خو دا ویل چې ماتیدونکي پرمختګونه دي او باید چې لا پیاوړي سي. هغه دا تعهد هم خود چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو او ځواکونو په روزنې او تجهیزولو کې به امریکا په خپلو د خپلو ټولو امکاناتو څخه استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه زبیر ژمن وو په کابل کې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د څرګندونو په اړه معلومات راکړل چې پرون کابل ته راغلی دی، او نن به هم خپل د یو شمېر افغان مقامات او همداشان په کابل کې د امریکایي ځواکونو له مشرانو سره خبرې وکړي. په لویدیځو خبري اژانسونو کې راغلي دي چې له افغانستان څخه د نوموړي د کتنې هدف د طالبانو پر ضد د لس کلنې جګړې د پرمختګونو بیا ارزونه او څېړل دي. بایدن به دغه راز له نږدې وویني چې آیا افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د سنبالولو جوګه دي او که څنګه. رضوان مراد په دې اړه د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې مطلب لوستی دی، دا اوس را سره په سټډیو کې ناست دی او ځینې برخې په لنډو راته وایي.
مننه فریده جانې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د سپینې ماڼۍ د مقاماتو په حواله وایي چې له افغانستان څخه د جو بایډن د کتنې مقصد افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو چې د راتلونکي اوړي څخه پیلېږي په برخه کې د پرمختګونو ارزول دي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر چارواکي سږ کال په افغانستان کې د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې د کوم لوی بدلون توقع نه لري. جو بایډن په داسې وخت کې په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی چې دغلته د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په کندهار او هلمند ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې د پرمختګ ادعا کوي، او ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د جګړې له څرنګوالي او پرمختګ ناراضي دي. خو د واشنگتن پوسټ په وینا بیا هم د افغانستان په مختلفو برخو کې تاوتریخوالی دوام لري. د کابل حکومت د امریکا د پوځي ستراتیژۍ پر ځینو ټکو انتقاد کوي، او افغان مسؤلان په دې هیواد کې د مالي فساد په مخنیوي کې پاتې راغلي. واشنگتن پوسټ وایي امریکایي مقامات له دې مخکې چې ومني د طالبانو پر ضد جګړه کې څومره پرمختګ کړی، تر راتلونکي سپرلي انتظار باسي او څو معلومه کړي چې افغان ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو د پوره کولو توان لري او که څنګه. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال له دې مخکې هم افغانستان ته څو واري سفرونه کړي، او نوموړی د 2010 کال د سپتمبر له حملو او د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته لومړنی سناتور چې له افغانستان یې کتنه وکړه. دا مطلب د لیکونکو په وینا د جو بایډن او د افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ اړیکې په دې وروستیو څو کلونو کې متزلزلې وې. نوموړي د فساد پر ضد د کرزي د حکومت په مبارزه انتقادونه کړي، او په 2008 کال کې د جو بایډن او کرزي ترمنځ د لفظي شخړې رپورټونه هم خپاره شوي دي. واشنگتن پوسټ وایي جو بایډن له دې نه مخکې چې باراک اوباما د ولسمشرۍ په څوکۍ کېني، حامد کرزي ته ویلي چې هغه شان محبوبیت چې ده د جورج بوش پر مهال درلود د اوباما په واکمنۍ کې به ونه لري. بل ورته یو امریکایي مقام اسوشیټ پریس اجانس ته ویلي چې د لیسبون لغونډې او د امریکا او د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ لغور وروسته د ولسمشر کرزي او واشنگتن تریزونه سره نږدې شوي دي. دغه مقام په وینا چې نومې نه دی ذکر شوی، امریکا دا مهال په افغانستان کې په یو حساس حالت کې ده، یعنی تیر کال د ځواکونو له زیاتولو وروسته اوس له افغانستان څخه د خپلو قواو د وستلو په فکر کې ده. دغه امریکایي مقام په وینا له کابل څخه د جو بایډن کتنه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو د موضوع د څېړلو لپاره یو ښه فرصت دی.
مننه رضوان مراد وو چې په واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې کې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر د مرستیال د سفر د هدفونو په اړه د دغه مقاله، البته د واشنگتن پوسټ مقاله ځینې ټکي راوورول. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا ځانګړي مفتش له خپلې دندې استعفا ورکړې ده، وایي چې خپل استعفا د امریکا ولسمشر ته هم وړاندې کړې ده. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د ارنولد فیلز استفاده خبر ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د هغه د کارونو د شفافیت ستاینه شوې ده. دغه متقاعد جنرال په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د ځنګړي مفتش په توګه وټاکل شو او په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا د مرستو په لګښتونو انتقاد وکړ. په دې اړه نور د کابل څخه د اسدالله لودین په ریپورت کې.
په کابل کې امریکایي ډیپلوماټانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه هیواد د ځنګړي مفتش د استعفا اعلان او دا چې د استفاده ولسمشر باراک اوباما له خوا منل شوی او کڅنګه څنګه دی ویلي. په کابل کې د امریکا سفارت د اعلامیه په خبرولو سره د آرنولد فیلز د استفا خبر ورکړ چې له تیر دو کلونو راهیسې د امریکا د ځنګړي مفتش په توګه کار کوي. په خبر پاڼه کې له آرنولد فیلز څخه د داسې یو کس په توګه یادونه شوی چې د افغانستان د بیا رغونې په لګښتونو کې د شفافیت ډېرې هڅې کړې دي. خو ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې د آرنولد فیلز د استفا لامل کېدای شي د دې کارونو څخه د افغان حکومت نارضایتي. زایتوی احمد سیدی په اړه داسې ویل د آرنولد فیلز د استعفا لامل دا دی چې د افغانستان حکومت د هغې کارونو څخه په مستقیمه توګه ناراضه وو او همداشان هغه امریکایان چې آرنولد فیلز غوښتل تر خپلې څېړنې لاندې ونیسي هغوی هم په پینټاګون او داسې نورو ځایونو کې ناسته ولاړه درلوده او فیلز د تصمیم نیولو لپاره خلاص لاس نه درلود. خبر پانه زیاتوی چې آرنولد فیلز په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د ځنګړي مفتش په توګه له 130 تنو متخصصینو سره خپل کار پیل کړ. دغه ډلې وکړای شو چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خص سمون رامنځته کړي. خو په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی فیلز غواړي په راتلونکي میلادي میاشت کې مسؤلیتونه بل چاته وسپارل شي. د آرنولد فیلز خپلواک دفتر په 2008 میلادي کال کې د دې لپاره جوړ شو ترڅو په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارنه وکړي. نوموړي په دې ورسره کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پیسو د لګښت په برخه کې د کنټرول مناسبه لاره نشته او له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا بې ځایه لګول شوی پیسې سلګونه میلیونه ډالرو ته رسیږي. فیلز تیره اونۍ دوه مهم مرستیالان له دندې لرې کړل او د دې اقدام لامل یې په خپله اداره باندې د کانګرس د ځینو غړیو انتقادونه وبلل. آرنولد فیلز ویلي چې دغه بدلونونه به وکولی شي د دې اداره په افغانستان کې د جعلي تړونونو په لاسته کولو او په دغه هیواد کې د مالی فساد په برخه کې حساسه وساتي. داسې ښکاري چې فیلز نه دی بریالی شوی د امریکا د کانګرس غوښتنې پوره کړي نو له دې عمله یې له دندې استعفا وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د هلمند سنگین ولسوالۍ په ساروان کلا کې تیرونې د دولت او طالبانو ترمنځ د سیمې د مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب اور بند شو. د هلمند والی ویان داود احمدی د خو ویل شول چې د لومړی ځل دی چې په هلمند ولایت کې دا ډول اور بند کیږي. د هلمند والی ویان زیاته کړي چې له ساروان کلا به حکومتي ځواکونه او اداره وځي خو د امنیتي ځواکونو ګزمې به سیمې ته تګ راتګ کوي او د ساروان کلا د خلکو له غوښتنې سره سم به په دې سیمه کې د بیا رغونې چارې پیلېږي. د سیمې اوسیدونکو ژمنه کړي چې بهرني طالبان به نه ورپریدي او په مقابل کې د هلمند والی ګلاب منګل ورسره ژمنه کړي چې نړیوال ځواکونه به په دې سیمه کې کورونه نه تلاشي کوي. د اوربند نورو سیمو ته د اوربند اوس پوښتنه دا ده چې دغه اوربند نورو سیمو ته غځېدلی شي، ټینګېدلی شي، موثریت یې څومره دی؟ دا او د دې اوربند په اړه نورې پوښتنې د پوځي چارو له کارپو محمد اسحاق اتمر څخه احمد شیبر کړي دي.
په څاروان کلا کې د دې اوربند رامنځته کېدو علت ستاسو په نظر څه دی؟ پر طالبانو پوځي فشار، که د قومي مشرانو نقش دی او یا هم له جګړې د طالبانو ستړیا ده؟
کوم چې دا څو امکان لري. یو دا چې د اختلاف نظر طالبانو په مرکزي هسته کې او د بل خوا نه نظامي فشار په دې وروستي وختونو کې چې په قندار کې د امید په نوم هغه عملیات دي چې طالبان باندې ډېر زیات فشار راوستی او همدارنګه د پل آ غاړې څخه د درون الوتکې عملیاتونه دي چې تقریبا د 1 په تېر کال کې زیات دي او دا ډېر هغه د لوړ پوهې طالبانې په نښه کړې دي. تقریبا 300 کسانې وژلې دي. د بلې خوا نه د نن په افغانستان کې تاسو پوهېږئ چې قوم سره چیني او په یو شي باندې توافق کوي د هغه سیمې دی امن
لپاره. اتمر سره لدی چتا سویل چې شاید یو اساسی علت دا وی چې پر وسلوالو طالبانو باندې پوزي فشار نه زیات شي بده، لیکن دا ډول اوربند به د افغان حکومت مخالف وسلوالو ته دا زمينه برابر نه کړی چې قانون بیرته تنظیم کړي او د دې ژمې په وخت باندې هسي هم جګړې دوی ته سخت وي.
دا څه څه دي چې تاسو ته کوم هم دا څه دي چې ځین وختونه دوی یو تاکتیک به استفاده کوي، یو وخت د خیانت ځان ته هغه وخت ځان ته نه خیره کوي چې دوی وشي کولای خپل ځان د لوجستیک نظر اکمال کړي او نیرو خپل تازه کړي. نو دا به کتل چې زه داسې فکر کوم چې دا معلومات د دوی کولای شي چې د استخباراتي چینلونو لاسته راوړي یا د دې حرکت مستری چې ګویا واقعا دوی په دغه سیمه کې داسې یو وخت ضرورت دی چې د ژمې په تېرېدو سره دوی بیا بېرته ځان چمتو کوي د دې عملیاتو دپاره، یا دا چې واقعا دوی دومره ستړي شوي دي چې یقین شي کولی دغه عملیات پر مخ بوزي.
که چرته دغه اوربند ته چې په څاروان کلا کې شوی د لسمه ایزو طالبانو سره په دې نظر وکتل شي چې دا یو اوربند دی او ورته کار د افغانستان په نورو سیمو کې هم وشي، څه فکر کوي افغانستان ته د سولې پر اتک کې تر څه حده مرسته کولی شي؟
زه فکر کوم دا یو غوښتنه قدم دی، ولې موږ د دې استفاده وکړو که واقعا د الفوزای قوم کولی شي چې په خپل سیمه کې اوربند راوړي. نو خاطه نور قومونه هسته دي، اچېزي دي، ترخي دي، بارګزي دي، نو نورسي دي، دوی هم کولی شي دغه کافي کې ځان ته یا دغه نه پیرلین کې یا د اقل دغسې یو نمونه خپل سیمې ته معرفي کړي چې وشي کولی دوی هغه مشکل کدي مثلا عملیاتو ته رېجناتي قوتونه دوی حاضر دي چې مین چینې دي، دوی حاضر دي چې انکشافي پروژو ته لاره خلاصه کړي، دوی حاضر دي چې خپل سیمې کې هغسې یو دولت چې هم د هغوی دپاره د منلووالي هم د دفاع دپاره، زه فکر کوم دا به یو ښه پیشرفت دي، دا حداقل یو ښه نمونه خو کېدای شي.
د پوزي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر و چې د هلمند په سروان کلا کې له سیمیزو وسلوالو سره د اوربن په اړه نظر څرګنداوه. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټریس په هلمند کې د الکوزو له مشرانو سره وکتل او د سروان کلا د اوربن محتاطانه ملاتړ وکړ. دوی ویل چې افغان حکومت او ناټو د الکوزو د مشرانو د دې هڅو ستاینه کړي چې بهرنۍ وسلوالو ته په خپل سیمه کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. جنرال پیچوس همدار ازویل چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ یو ډول ګډوډي پیدا شوې ده او په سیمه کې ناټو هم پر طالبانو پوځي فشارونه راوستي دي څو د قومي مشرانو د پریکړو درناوی وکړي. اوس به هم ادامه ورکو مطالبه ته. البته په یاد لرئ چې په تبصری رازی چې په پاکستان کې ورستر بلې افراطیان غختلې کیږي او غیر مذهبي یا سیکولار سیستم له خطر سره مخامخ کیږي، په دې کار سره په پاکستان کې ثبات ته هم ګواښونه رامنځته شوي دي. البته دغه مسائل په تیره اونۍ د پنجاب ایالت د والی سلمان تاثیر تر مرګ وروسته دغه تبصری ډیر زیاتې کیږي، دا چې د پاکستان بنسټپالی څه ډول خطر او ګواښونه رامنځته کولی شي. په دې اړه مفصل راپور د ازادۍ رادیو په سبانه یو خبرونه کې مه هیروئ. اوس مهم راشو چې د افغانستان د ولسی جرګې تیر شوي انتخابات چې د روان المریز کال د وږي پر 28 وشو، لای هم پاړه شکایتونه او انتقادونه موجود دي. د افغانستان سترې محکمې د دغو شکایتونو د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې وړاندیز وکړو او ولسمشر کرزی هم دغه محکمه منظوره کړې ده، خو ویل کیږي چې دغه محکمې ته د ورسپارل شو دوسیو د څېړلو لپاره لږ وخت ورکړی شوی دی. نن په کابل کې لسګونو ناراضه کاندیدانو له دغې محکمې څخه وغوښتل چې ورسپارل شوی دوسیې دې د قانون په چوکاټ کې او په جدیت سره ولمنځي. دوی له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې د دې محکمې وخت دې ډیر زیات، یعنی کم دې وخت دې ور ډیر کې. معصوم میوند او په دې اړه نور معلومات.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي دوسیو د څېړلو لپاره د ځانګړې محکمې کار روان دی، معترضو کاندیدانو یو ځل بیا له دغې محکمې څخه وغوښتل چې ورسپارل شوې دوسیې دي د قانون په رڼا کې په دقیقه توګه وڅېړي. دغه لسګونو معترض کاندیدان چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتي دوسیو د څېړلو د ځانګړې محکمې مختصر راټول شوي وو، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د محکمې ته د دوسیو د څېړلو لپاره کافي وخت ورکړي. دغو کاندیدانو دا غوښتنه هم کوله چې د ځانګړې محکمې د کار تر پای ته رسېدو پورې دي نوې ولسي جرګه نه پرانیستل کیږي. کیږي ځکه دوی په وینا دا کار ته ځنګړي محکمې پریکړه تر غیزې لاندې راولي
غواړي چې دغه محکمه د دې کوششو د خنډولو لپاره خپل شرعي حقوقي او افغاني وجایب او وظایف ترسره کړي. یوه د هغې وجایبونه دا ده چې په دې آینده هفته کې اعلان شوی چې ګویا چې دغه پارلمان به افتتاح کیږي. مونږ د همدې لپاره دلته راغلي یاستو چې د یوې مفصلې قطعنامې په چوکاټ کې د خپلې اندېښنې په اظهارولو محکمې ته وښیو چې که پارلمان افتتاح کیږي نو د محکمې موجودیت څه معنا لري.
معترضه کاندیدانو د نوې ولسي جرګې د نه پرانیستلو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې ټاکل شوی افغان ولسمشر د سلواغې پر لومړۍ نیټه نوې ملي شورا پرانیزي، خو لا روښانه نه ده چې افغان ولسمشر به په دې برخه کې د معترضه کاندیدانو غوښتنه په پام کې ونیسي او که یا د انتخاباتي دوسیو د څېړلو لپاره دا ځانګړې محکمه د سترې محکمې په وړاندیز او د ولسمشر کرزي په منظورۍ جوړه شوې او اوس پر هغو دوسیو کار کوي چې لوی څارنوالۍ ورته سپارلی دي. بلخوا یو شمېر کړیو د دغې محکمې د قانونیت په اړه پوښتنې راپورته کړي او ځینو رسنیو د اساسي قانون پر پلتیا د څار د کمیسیون په حواله ویلي چې دغه محکمه د اساسي قانون سره برابره نه ده. خو د دغه کمیسیون مشر قاضي ګل رحمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه او ویې ویل چې دا خبره به ممکن ځینو کړیو د ځان په ګټه کړې وي. ښاغلي رحمان له رسنیو هیله وکړه چې باید د اساسي قانون د لاغښتلتیا لپاره کار وکړي.
قانون شکنی فرهنگ ته نور د پای ته کیږي. راځي د جامع خپل قانون مند کو، اول د ځان شروع کو، بیا نور ته په همدغه شکل باندې نظامینه مسایده شي، د خلکو پر روحیت باندې نورم زیات فشار راځي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات روان لمریز کال د وږي میاشتې پر 8مه وسوه چې پکښې د پراخو درغلیو له کبله لا ستونزه هم روانه ده. تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کاندیدانو دغه ډول مظاهرې کړې او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې دغه انتخابات لغوه اعلان کړي. دوی د انتخاباتو د خپلواک او انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو چارواکي په درغلیو تورن کړي او دوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده، خو دغه چارواکي بیا ورپورې سوي تورونه ناسم بولي. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
د آریانا په هنتون د محصلینو د ټولنې لخوا مفصل پیغام را رسیدلې. ازادي رادیو تلي کې د آریانا د په هنتون محصلین د یو نیم کال رهیسی به تدریس او به سرنوشت ګرځي، ځکه د آریانا په هنتون یو شخصي په هنتون وو. په پیښور کې د محصلینو په هلو زلو او د رئیس جمهور د فرمان د صادرولو په اساس چې د په هنتون په اړه صادر کړي وو، په کې ذکر شوی چې دغه په هنتون دی د ګردیز په دولتي په هنتون کې جذب شي. اما په ډیر تاسف سره د وړوز د کړو وزارت دغه محصلین په دغه او هغه غولوی او محصلین سرګردانه ګرځي، نه وزارت غمخوري او نه رئیس جمهور. اخر دوی څه وکړي؟ د تعلیم نه هم پاتشول او د خپل روزګار نه هم. د دوی جبران باید وزارت وکړي او په یو هیواد کې د یو مکمل په هنتون چې د محصلین تعداد د 2000 څخه زیات وي به سرنوشت پرې خودل، د دې هیواد به آینده سوي او هم د دې هیواد د وګړو به آینده وي. د دې جواب باید وزارت ورکړي، ځکه چې د محصلینو سره د تعصب نه ډک چلند انتر سره کوي. هله منیو چې مسولینو د دوی आवाज اوریدلې وي. حمزه زرمته د پکتیا نه لیکي، افغان دولت د ایران د دې شوم عمل په مقابل کې چې افغانان یې لستونزو سره مخامخ کړي دي، ولی په جدي ډول عکس العمل نه سرګندوي. دلاور زهیر لیکي، د چې په افغانستان کې د دولسم پاس استادان ډیرو اکثر ډیر لایق او با تجربه دي، نه د معرف وزارت باید دوی ته د مسلکي او لایسنس د کړو زمينه برابر کړي ترڅو نور هم وکول شي له دې لارې خپل هیواد ته خدمت وکړي. سلام شمشاد له ننګرهار لیکي، مننه د ازادي راډیو د غوړه خدمتونو څخه. خطاسونه مننه چې پیغام لیکل درته وایي. دا به ډیر خوي چې د افغانستان په ملي اردو کې د سیاسي حزبونو د نفوذ مخنیوي وشي. یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی وایي چې د ازادي راډیو د بلخ ولایت د دولت آباد په ولسوالۍ کې د اف ام په موج صاف او صفا نه اوریدل کیږي. که دا مشکل حل شي نو ډیر به ښه وي. اتاولا ویسا د جلال آباد د قومونو او قبایلو د میلمستون څخه لیکي، د اربکیو جوړول یو ناکامه هڅه ده. د اربکیو جوړښت سره به یو ځل بیا په هیواد کې سیمه ییزې جګړې، غلاوې، قبیلوي، ژبني او سمتي جنګونه شروع شي. خنو د اوریدونکو نور پیغامونه به پرې د نورو پروګرامونو ته هم د شنې تاسو کولی شي د ازادي رادیو د چهارشنبه د ورځې په سهارنۍ خبرونه کې هم نور ډیر پیغامونه واوري. ساعت ته ګورم څلور نیمې بجې کیدون کې دي، د مخه تر دې چې اونیس پروګرامونه واوري فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لنډی سره واوري.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقوقو پر فعالی نسرین ستوده د بند پریکړه غندلې ده. د بهرنیو چارو د وزارت بیان فلیپ کراولی د دې د ژر تر ژره خوشي کولو غوښتنه کړې. ایرانی مقاماتو نن وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنتن بعد د تهران په ضد د خلیج هیوادونو په هڅولو کې ناکامه سي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن یمن ته ورسېده. یمن ته د میرمن کلنتن د سفر مخکې نو اعلان شوی. په قرغزستان کې د ازبکانو او قرغزانو ترمنځ د تیر کال د قومي شخړو په اړه د تحقیقاتو کمیسیون د ازبکانو د ټولنې مشران او همدارس د پخواني ولسمشر قربان بیک پاکیف خپلوان په دې تورن کړي چې د تیر کال د تشدد په خپرولو کې لاس و. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته په اعتراضونو کې د لاس درلودو په تور یو دیرش تنه نن په د نن تورن شوې دي. د بیلاروس د انتخاباتو څخه وروسته د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي چې لشت لژه یو سلو شل تنه د ګډوډیو جوړولو باندې په تور نیول شوې دي. د امریکا د ګرجستان د مطبوعاتو په حواله نن د دې هیواد مرکز تبلیسي کې د پوځي روزنې په یو مرکز کې چاودنه وسوه. او د استرالیا په شمال ختیځ کې د زیات ورښت لامله د شدیدو سیلونو د راتګ خبره سوي ده. د دغه هیواد په کوینزلند کې چې چارواکو ویلي چې لشتره راته ته نمړ سوي او تراویا زیات ورک دي. په بل ستر شار برسبن کې هم خلکو ته خبرداري ورکړل سوي.
پروانه خبرونه کې اونیس پروګرام کلی کور لرو، خو تر هغې د مخه د سپورت پروګرام.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د ازادي رادیو ورزشي خبرونه اوریدو ته زه رضوان مراد او زما همکاران ستاسو هرکلی کوو. په دې اونیز ورسیشي خبرونه کې نن اوري چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبغاړو ټیم په ګاونډي پاکستان کې ده او دغه تل خپل لومړنۍ دوه مسابقې ګټلې دي. د غراس ټاکل شوی چې ډیر ژر به د کرکټ د الف منتخب ټیم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. د محلي لوبو او ورزشونو د معرفي په لړ کې تاسو ته نن د خوشي پاړه یو پزله پورې مطلب لرو او په پای کې مو د اروپا د فوټبال د مهمو سیالیو له نتیجو هم خبرو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ټیم چې د محل په پاکستان کې ده دغلت دوه سیالۍ کړي او دواړه یې ګټلې دي. بلورته د افغانستان د الف کرکټ ټیم په نږدې ورځو کې اماراتو ته روان دي. د کرکټ په اړه وروستي معلومات له سالم احمد سالی څخه اورو.
د افغانستان کرکټ الف ټیم په راتلونکو څو ورځو کې متحده عربي اماراتو ته ځي او دغلته به له مختلفو ټیمونو سره مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل الهام یاسینی ازادي راډیو ته وویل چې الف ټیم به د دوبۍ، ابوظبي او شارجه له کرکټ ټیمونو سره سیالي وکړي. د شغل یاسینی په وینا د افغانستان د کرکټ الف ټیم له شپږ میاشتو تمرینونو او د سلګونو لوبغاړو له ازمایلو وروسته منتخب شوی دی. بلوري ته د کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د 19 کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو ملي ټیم د محل په ګاونډي هیواد پاکستان کې دی او دغلته له مخکښو ټیمونو سره مسابقه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان د 19 کلونو لوبغاړو ټیم د راولپنډي او اسلام آباد له ټیمونو سره مسابقه کړي او دوړو لوبډلو ته ماته ورکړې ده. مخکې په افغانستان کې د کرکټ د سیمایزو خبرونو په لړ کې کرکټ بورډ د کندهار د کرکټ بورډ د مشر د څرګندونې رد کړي چې ویلي وو د کندهار د ټیم بریالیتوبونه ته پاملرنه نه کیږي او له جنوبي زون سره د مور او مېری سلوک کیږي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مشر الهام یاسینی ویل دی د ورپیشې ناروغي لامل له افغانستان څخه د باندې و، نو ځکه د کندهار د منتخب ټیم ځینې خبرونه ناوخته خبر سوي دي. یاسینی ویل د افغانستان کرکټ بورډ د ټول هیواد لوبغاړو ته په یو نظر ګوري او د هغوی د هڅونې او پرمختګ لپاره له هیڅ ډول ګامونو اخیستلو سپما نه کوي.
د دې ورزشي خبرونه په دې برخه کې یو ډېر پزله پوري محلي ورزشي لوبه درته معرفي کوم. د دې لوبې نوم خوسه ده. د مسابقې په بڼه اجرا کیږي او زور چل او تکتیک پکې زیات رول لري. خوسه د نورو ورزشي لوبو سره توپیر لري او پزله پوري والی په دې کې ده چې دا لوبه له سره تر پایه پورې په یو پخ او یو لاس تر سره کیږي او هغه داسې چې ورزشکار په یو پخ ودرېږي بل پخ شاته کوي او په لاس کې کلک نیسي. مقابل لوری هم په عین شکل ځان عیاروي. حریفان یو بل ته مخامخ کیږي او هر یو کوښښ کوي چې خپل حریف د یو لاس او سینې په زور پر مځکه کرا وپرځوي. را پرځېدلی پړ یا سوځېدلی او هغه چې په یو پښه ولاړ او پښه لا په لاس کې ټینګه نیولې وي د لوبې ګټونکی بلل کیږي. دوی کې یو تن د خوسې په نوم تعینېږي او نورې هم د مقابل ډلې غړي دي او له خپلې خوسې څخه دفاع کوي. اوس به مو د خوسې او مسابقې ته یو سوچې راپورټې له کابل څخه زمون همکار خان محمد سیندر ته برابر کړي.
خوسه د افغانستان یو کلیواله ورزشي لوبه ده. دا لوبه د کمزورو کار نه بلکې د مټورو او سینورو ورزش ده. کله کله د سو ملګرو، کله د کلی د زلمیانو او کله کله د دوو کله د ځوانانو ترمنځ د یوې مسابقې په بڼه اجرا کیږي. د والیبال، فوټبال یا د کرکټ د ټیمونو غونډې د غړو شمیر ټاکلی اندازه نه لري. د دې لوبې د لوبغاړو شمیر د دوی په خوخه ټاکل کیږي او کېدای شي د هر ډلې د غړو شمیر یې 15-15، شپږ شپږ، لس لس او یا له دې څخه زیات او کم وسی. اوس د لوبې ځای ته ورزو. لوبې ته کابو درې څلور بیسوې نرمه شو دیاره تعین شوې. په لسګونو نندارچیان پکې د یوې دایرې په بڼه راټول شوي او د شو دیارې منځ یې د خوسي ورزشکارانو ته تش پرې ایښی دی. څوک ناست او څوک چې نه ویني هغوی تر شا ولاړ دي. د لوبې د میدان په منځ کې یوه مستقیمه کرښه ایستل شوې چې میدان یې په دوو مساوي برخو ویشلی دی. د میدان په وروستۍ برخه کې د یوه فوټ په لوړوالي د خاورو یوه وړه غونډۍ جوړه شوې چې د ننګرهار خلک ورته بلوسکا او په نورو سیمو کې ورته ټوپۍ هم وایي. د لوبې میدان ته د برکلي او کوس کلي اوسیدونکي شل ته نرانه نوتل. د برکلي ډله د کرخې یوې خوا او د کوس کلي ډله د کرخې بلې خوا ته ودرېدله. هر ډله یو میر لري. میر د ټیم سر ګروپ ته وایي. ټولو کمیسونه ایستلي او پرتګونه دومره بډ وهلي دي چې له ورایه د نیکرونو غوندې ښکاري او دا د دې لپاره چې د مسابقې په جریان کې له کالیو څخه نیول فول شمیرل کیږي. دا چې څنګه پیل کیږي ګل احمد نومه یې په حق لوای.
دا لس یو طرف ته کیږي او لس بل طرف ته. اول دوی وچو لمده اچوي چې مثلا د چا نوبت دغه کیږي چې نمره دوی واخلي. بیا وچو لمده چې د هر چا په نفع شوه په ګټه شوله بیا دغه نوبت کیږي مبارزې ته یا جګړې ته مخ کیږي. لس تنه چې د بل ټیم دی یا د مقابل ټیم دی هغه د ساتن د ټوپۍ لپاره د دوی سره مبارزه کوي. دوی له حسین هم ډېره دفاع کوي او دې ته لاره برابروي چې حسین ته لاره پیدا شي چې ټوپۍ وي او هغوی هڅه کوي چې حسین
لمده وچه یا د انګریزانو په ژبه ټاس واچول شو. لمده وچه د برکلي ډلې وګټله او د لوبې پیل یا د نمرو اخیستل ور په غاړه شول. دوی نهه تنه د کرخې په سر او یوې تر شا ودرېد. شاته ولاړ تن د لوبې هغه مرکزي ټکی یعنی خوسی دی. همدارنګه حریفه ډله هم ورمخته شوه. د دوی هم نهه تنه مقابلې او یو تن شاته ودرېد. دا چې شاته ودرېد مکلف دی چې له خاورو جوړه بلوسکه یا ټوپۍ وساتي. پریکړه وشوه چې پیلوونکي ډله به لس نمرې جوړوي، یعنی د دوی خوسی به لس ځلې د مقابل لوري د خاورو بلوسکا په لغته وهي. د لوبې پیل ته څو شېبې پاتې دي. د کابل د بګرامیو د ولسوالۍ اوسیدونکی خیر محمد په حق لوایي.
هغه یو تر بله به راځي. بعض زیاتي کوشش کوي خوسی ته. خوسی چې واخره ټیله یې کړه چې وسوځېدله بیا بل راځي. بیا بل کیږي، بیا بل کیږي. لس واړه چې وسوځېدل بیا هغوی هغې خوا نه راځي دې خوا ته. نقطه یې ورته تعینه کړي. اوس هغې نهغه له دا خوسی اوس که تیز یو منډې به وشي له آخر ته سخوندران پسې روان یې هلکان که پتجای ونیوه هغه د یو نمره څو وګټله.
د دواړو ډلو زلمیان په یوه پښه ودرېدل او هر یوه خپله بله پښه شاته کت او کلکه یې په لاس کې ونیوله. لوبه په یو شپیلي پیل شوه. د دوانو ډلو غړي یو بل پلاس اوګه او سینه ټیل وهي چې یا په ځمکه را پریوزي او یا یې پخل لاسه خوشي شي. په دواړو صورتونو کې که څوک ولوید او یا یې پخل لاسه خطا شوه، سوځېدلی حسابېږي او له مسابقې وځي. که خوسی وسوځېد، ژر بل خوسی کېږي. او په همدې ډول د لوبې په جریان کې د هر تن په سوځېدلو سره د ډلې زور ورو ورو کمیږي. هو، د برکلي د ډلې خوسی په ډېرې خوارۍ سره د خپلو ملګرو په مرسته ځان بړوسکې ته ورساوه، په پښه یې ورانه کړه او یوه نمره یې وګټله. د هرې نمرې له اخیستو سره لوبه بیا پیل کېږي او د دوهمې نمرې اخیستلو ته تیاری نیول کېږي. د لوبې دوام د زلمیانو زور، قوت، تکتیکونو او مهارتونو پورې اړه لري، کله یو ساعت ونیسي او کله زیات. د خوسی مسابقه اکثره د ژمي په موسم کې چې کومه ورځ اسمان شین او ځوانان له خپلو ورځنیو کارونو څخه بې غمه اوسي تنظیمیږي. دا هم باید وویل شي چې دا لوبه کله کله د دوو تنو ترمنځ هم اجرا کیږي، یعنی یوې خوسی او بل سخوندر شي. خوسی بړوسکه وهي او نمره اخلي، او که وسوځېد مقابل لوری خوسی او دی به سخوندر کیږي.
او اوس هم ورسیږي په اروپا کې د فوټبال د مهمو او په زړه پورو مسابقو حال ته. راځئ چې واورو چې طاهر روخان درته په دې اونۍ کې څه برابر کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د دې هفته د اروپا د فوټبال د پیښو په لړۍ کې به لومړی تاسو د انګلستان د پریمیر لیګ د لوبو د جریان او نتیجو څخه خبر کړو. دغه لوبې په تیره اونۍ کې د سه شنبې په ورځ د جنوري په څلورمه نیټه ترسره شوې. په داسې حال کې چې دغه مسابقې معمولا د ویکند په ورځو، یعنی د شنبې او یک شنبې په ورځو کې ترسره کیږي، خو څرنګه چې په دغه دوو ورځو کې د انګلستان د اف اے کپ، چې دا هم د انګلستان د فوټبال د بل جام دپاره ترسره شوې، نو ځکه د پریمیر لیګ لوبې څو ورځې مخکې وسوې چې پایلې په دې ډول دي. بلک پول د برګنهم سره یو د دوه په مقابل کې د برګنهم د ټیم په ګټه. مانچستر یونایټیډ د سټوک سره دوه د یو په وړاندې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه. فولهام د ډبلیو بی اے سره درې صفر په مقابل کې د فولهام د ټیم په ګټه. ارسنال د مانچستر سیټي سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. استون ویلا د سندرلند سره صفر د یو په مقابل کې د سندرلند د ټیم په ګټه. نیوکاسل د ویست هام سره پنځه د صفر په مقابل کې د نیوکاسل د ټیم په ګټه. وولفز د چلسی سره یو د صفر په مقابل کې د وولفز د ټیم په ګټه. بولتن د ویګن سره یو د یو په مقابل کې مساوي. بلکبرن د لیورپول سره درې د یو په مقابل کې د بلکبرن د ټیم په ګټه. او ایورتن د توتنهم سره دوه د یو په مقابل کې د ایورتن د ټیم په ګټه. او د ایتالیا د هیواد د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د کورنیو لیګو د دغه سیزن یا فصل لوبي چې قرار قرار خپل وستي پړاو ته رسیږي، هم په تیر هفته کې د پنځشنبه په ورځ ترسره شوې چې نتیجې په دې ډول دي. ایوانتوس ترین د پارما سره یو د څلور په مقابل کې د پارما د ټیم په ګټه. بولونا د فیرنتینا سره یو د یو په مقابل کې مساوي. کالیاری د ایسی میلان سره صفر د یو په مقابل کې د ایسی میلان د ټیم په ګټه. اف سی یوونا د لاتسیو روما سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. لیتس د باری سره صفر د یو په مقابل کې د باری د ټیم په ګټه. پالرمو د سمدوریا سره درې د صفر په مقابل کې د پالرمو د ټیم په ګټه. اے ایس روما د کاتانیا سره څلور د دوه په مقابل کې د اے ایس روما د ټیم په ګټه. اودینه د کیو سره دوه د صفر په مقابل کې د اودینه د ټیم په ګټه. او انټر میلانو د ناپولی سره درې د یو په مقابل کې د انټر میلانو د ټیم په ګټه. او د اسپانیا د هیواد د لا لیگا په مسابقو کې چې د شنبه او یک شنبه په ورځو کې ترسره شوه، د مالاګا ټیم د بلباو په وړاندې یو د یو په مقابل کې مساوي. سان سباستیان د سیویا سره دوه د درې په مقابل کې د سیویا د ټیم په ګټه. لا کورونیا د بارسلونا سره صفر د څلور په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. مایورکا د المیریا سره څلور د یو په مقابل کې د مایورکا د ټیم په ګټه. پامپلونا د خطافه سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. اسپانیول د ساراکوزا سره سلور د صفر په مقابل کې د اسپانیول د ټیم په ګټه، سانتاندر د خیخون سره یو د یو په مقابل کې مساوي، ریال مادرید د ویاریال سره څلور د دوه په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، او لوینته د والنسیا سره صفر د یو په مقابل کې د والنسیا د ټیم په ګټه. ګران اوریدونکو، بل د یادونې وړ پیشه په دې اونۍ کې دا ده چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د پریکړې پر بنسټ د سش کال د سرو زرو توپ یا گولډن بال جایزه د ارجنټاین فوټبالر لیونل میسی ته ورکړه شوه. نوموړی چې همدا اوس د اسپانیې د بارسلونا په ټیم کې لوبه کوي، د همدغه فوټبال ډلې د دوو نورو لوبه کوونکو یعنې اندریس انیستا او شابی هرناندز سره یو ځای د دغه جایزې کاندیدان وو. د لیونل میسی دغه دوهم ځل دی چې د نړۍ د فوټبال دغه مهمه جایزه ترلاسه کوي. دا په دې هفته کې د اروپا د فوټبال د ډګرونو څخه د مهمو پیښو جریان. تر راتلونکي اونۍ پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشحالي غواړم. خدای په امان.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوې مطالب هم دومره وو. په 00420221120115 باندې ازادي رادیو ته څنګه وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د کور کلی په خبرونه کې لومړی د کسانو په کله مطلب وړاندې کوو چې په وړو خبرو یو لبل نه ګیلي کوي او خفه کیږي.
د واده کار تي کنه اول خبره ده، مثلا یو وړکای ماشوم دا وړي وای ول دا یو مشر ماته را نوړ، ماته کم خیالي وکاوله.
ورپسې په حمام کې د پاکۍ یا نظافت پاکله د خلکو او ډاکټر خبري اورو.
دغه غلونګونه چې ته مونږ وګورو ټول ماحول وګورو، دروازې نه نیول تر هغه پورې هلته هیڅ کله نظافت نه دی مراد شوی.
په وروستي شیبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې له مفرشتي مرسل سره وسی. په پښتو کې یو مشهور متل لرو چې وایي ګیله له دوست څخه کیږي، خو ګیله هم ځان ته حد لري. کله حد نه ډیر شي نو روښانه خبره ده چې د نږدې او خوږو دوستانو ترمنځ خوابدي او لریوالی راولي. د خوست اوسیدونکو تجلی وایي هغه ګیله خفګان رامنځته کوي چې له دوست نه د داسې کار د ترسره کولو تمه وشي چې د هغه په وس کې نه وي.
خو د کلي کور کې کنه ده مشرانې ښځې سپینګیری خلکې دا سره ټول چې چېره پلنکیزي ته ورځو نه پلانکې خور لور غواړو کچرته راکی نه نواتې هرې ته نواتې وایي مونږ خلک. خو داسې نه کیږي چې غریب غریب خلک دي کنه چې په مخ لښکر ورو کې او په کور کې کینی. نو خو څو مدود نفر غواړي سپینګیری یا سپینسرې ښځې بعضې دیکسي ورځې دا خو هېڅ د خدای ته نه ده ځکه زه دې خبر نه کړم زه په دې دونه خفه یم.
د کابل اوسیدونکي ناجیه هم وایي چې د هغوی ځینې دوستان داسې ګیلې کوي چې دوی ته یې پوره کول ګران وي، بیا نو له وړې خبرې نه لویه جوړوي او تګ راتګ بس کوي.
د واده کار تي کنه اوله خبره ده، مثلا یو وړکی ماشوم دا وړي وایي ول دا یو مشر ماته را نوړ، ماته یې کم خیالي وکاوله. یو دوست کرا زی هغه به خپل دوست وي، دغه به نور شی باندې فکر پریشان یا به خراب وي، دا د فکر کوي چې ولا دا کم خیالي ماته وکاوله یا ما سره ښه وضعیت ښه چلند نه کاوه.
هغه کسان چې په ګیلو عادت وي د ژوند په اړه برخه کې خپل دوستانو او ملګرو نه ګیلې او گزارې کوي، افغان سندرغاړی عبدالحمید قندری وایي چې دغه دوستان دا ګیله کوي چې ولې د هغوی نومونه په سندرو کې نه اخلي.
لکه یو ورځ سړی را سره مخامخ راډیو کې چې بعضې غزلې وي دا زموږ نومونه نه اخلي. ما ورته چې ورور راډیو خو د مسخرو ځای نه دی، هر شی ځان ته یو عنوان لري، یو دلیل لري، یو دلایل لري، څنګه ستا نوم واخم؟ زما نوم واخه په دا غزلو کې چې جانان زما زه د جانان یم که بازار میں خرسلی گل محمد تا ورزما ہے اور مال دادا گل محمد نن سوک نہ پیڑی جانا دبا دی جانا نے کپ بازار میں خرسلی اور سر زما نو گل محمد نن خنے دی اور رت زما سم خپ کی نو د باز باز دسی گیلے ستا ما دسی خبری ډیری لیدل چې کله چې راشي د چا او کوټه نو خدا او هست هر شی چې لري بیا خصوصا پر دی وخت ګرد خلک دم مشکلات سره مخامخی وږي تږي ډوډۍ نه لري کار نسته غریبی نسته شی نسته هغه څه چې خدا او هستې درلوده هغه چې ورکړي بیا نو چې د کوره وځنی بیا خبرې پسه کوي چې داسې ډوډۍ حیرانه کړي چې دا ډوډۍ داسې و چې دا ډوډۍ داسې په هر څه چې خدای او هست چې څو خور سره ودي خوړل خفه کېږه نو ما بیا هغه بل خور چې په خبره سي او مثال فرض کړه نور خپل قربانان وي پلانې دي مېلمانه کړي موږ دې مېلمانه نه بابا بابا خپل راغلي دي ما ولا که مېلمانه کړي مېلمانه دي خدای راولي چې د هر چا وکور ته ورځي یو په بل پسې اعتراضونه مکه یو په بل پسې خبرې مکه مخامخونه یې اورېده چا خبرې ممنه
تجربه خودلی چې د دوستانو بې ځای ګیلو ته تر یو وخت حوصله کېدلی شي. لغه چانه چې ګیله کېږي هغه هم دې ته مجبوریږي چې خپلوي پرېږدي. د کابل اوسېدونکی منګل وایي چې له هغه نه په داسې مسلو کې ګیلې کېږي چې دی ورنه خبر هم نه وي.
ورلم چې بس دغه ښځې ما ته شروع کړل چې زما لمسۍ مړه سوې وه او ته نه وې راغلې. ما ته ورته وویل چې ستا لمسۍ څو کلنه وه، د څو عمر وه، ول بس پیدا شول مړه شوله. ما نو چې پیدا شول او مړه شوله نه خو ما ته تاسو تلیفون کړی دی، نه چا راته ویلي دي. د دوستو دغونه تقاضا کوه چې په وس کې داسې نه نو چې سړی بېځایه بېځایه تقاضاوې کوي. خدای دا ګیلې راسره کولی ته باور په خدای وکړه چې دا شپږم کال دی بیا ما دروازه نه ده خلاصه کړې. وایم چې ګیلې کوي نو چې نه درځم هم کوه نو چې کوه نو خو چې بیا هم درسم بیا هم دا ګیلې چې والا خدا په هر موضوع کې سړی کښته پورته کېږي. خو داسې هم نه دی چې بس ما د کور د کاګل هغه ورځ په خټو کې را ولولي تاسې یو رانغلاست. دا اوس څه معنا لري؟ او سید یو غټ وپاتسي، یو غټ شادي وي، خوشحالي وي، دی در نه سي. هغه هم پوښتنه ځینې کوي چې ورونه ولې رانغلې؟ دا سړی انسان دی، ستونزه به ورته پیدا سوې ده. خدای د بنده اراده یوه نه.
د غزني اوسېدونکی حاجي کریم الله وایي داسې هم پېښېږي چې یو ورور خبر نه وي خو بل ورنه په نه خبره ګیله کوي او خفه وي.
هغه به ډېره وړه خبره وي او قابل د اعتبار به هم نه وي، د قابل د قبول به هم نه وي. تا ویل ما ویل نو بیا خبره غټي یا ته داسې پېښ شوي دي چې جنګ ته اندکه خبره رسېدلې ده، حتی سرونه مت جنجالونه سوي دي، ټوپکو ته سر رسېدلي. یو بل خپلوي او قرابت سره پرېږدي، واده ته نه سره ورځي.
درنو دوستانو، ډېر کسان بیا په دې پوهېږي چې حق او ناحق ګیله کول پرته له ستونزو او خوابدیو نه بل څه نه زېږوي، نو ځکه نه غواړي چې له خپلو دوستانو نه د هغوی له وس نه لوړې ګیلې وکړي. د پغمان اوسېدونکی امان الله په دې هکله وایي:
باور وکړه، د دې موږ څه فامیل چې دی ما ته تقریبا آفرینۍ راکوي، وایي هېڅ په دې وړو خبرو پسې ته نه ګرځي. یو غټ فامیل دی، یو ځای ته ځي، مثلا ټول فامیل ته سړی نه شي کولی یو تحفه ورولي، که نه د هغو فامیل یو غټ سړي ته یو څه شی ورولي، هغه نورې ټول خفه کېږي په دې ارتباط باندې. ولاړ چې ما ته څنګه یو څه شی رانه وړل، یا مثلا زه په دو خبره کې څه ونه بللم، یا مثلا زه کمه راوستم.
د ګیلو او بې ځایه غوښتنو په ځای که دوستان سره کښېني او د خلکو په خبره د زړه غوټې هوارې کړي، نو په خپلوۍ کې لرېوالی نه راځي. د لغمان اوسېدونکی شریف وایي چې د ګیلو حال مخامخ خبرې کېدلی شي.
زما په شخصي نظر باندې باید په وړو خبرو باندې سړی خفه نه شي. کوشش وشي چې هغه څه چې ستونزه وي، مشکل وي، رښتیا هم یو بل سره د نږدې کېدلو او د خبرو اترو له لارې نه باید هوارې شي. زموږ د اسلام مبارک دین د اصول نه هم مخالف هغه دی، ځکه چې وروري، برادري، یو بل سره انسانیت او اخلاقو له مخې نه، یو بل سره مینه، محبت، دغه ټول هغه څه دي چې باید په ټولنه کې زموږ مروج وي.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، د افغانستان د ښارونو ډیر خلک د سرمنځلو لپاره هم ممتازي. په دوی کې ځینو ته په کورونو کې د حمام کولو اسانتیاوې نه وي برابرې، نو ځکه حمام ښه بولي. خو ځینې سره له دې چې په کور کې ګرم تشنابونه او اوبه لري، بیا هم له خپلو ماشومانو سره حمام ته ځي. خو له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي، په عمامونو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ یو. د بېلګې په توګه نظافت ته د نه پاملرنې ستونزه یادولی شو. د کابل اوسیدونکې نجیبه حمام ته د تلو په هکله وایي:
ګلاوسه خلک هم لرو او مجبوره خلک هم لرو. زموږ خلک بعضې چیز اوبه نه لري، بعضې دي اوبه په بای اخلي، په غرو کې دي، کورونه یې لوړ دي. هغه خلک ګلاوسه دي چې هغه خپل په کور کې تشناب هم لري، ښه لیدلې مې هم دي، ښه په کور کې تشناب لري، ښه غواسه قدرت کېږي چې بخاري هم کښېږدي. مګر بیا هم امام ته امام چېږدی نوم لري، نوم خواته سي دغه میکروبونه او دغه مرض و دغه شیان پشکې کې ډېر دي.
د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله وایي چې کله دوی حمام ته ځي، نو له ځان سره د ضرورت وړ شیان لکه جان پاک وړي، ځکه په ځینو حمامونو کې د پاکۍ خیال نه ساتل کېږي.
پاکونه چې دي هغه به نظر کې نیسو، هر یو ځان ته خپل ځغه لري، جان پاک لري. په هغه حمام کې چې هغه د هغې شرایط مساعد نه دي، د هغې هغه لونګونه که چېرته مونږ وګورو، او که چېرته مونږ د هغه حمام هغه ټول ماحول وګورو، دروازې نه نیولې تر هغه ځای پورې، هلته هېڅکله نظافت نه دی مراد شوی.
د لغمان اوسیدونکي شیما وایي چې ځینې حمامونه اصلا د دې نه دي چې هلته د حمام وشي، خو دوی له مجبوریت نه اړ دي چې ورشي.
حمام ته پنجشنبه ایزم بېخي هماغه ځای نه مردار چټل، هېڅ پوښتنه نشته چې څوک غیر راکه پیسې دغونه کېږي خلاص. څوک پوښتنه وکړي چې دغه ولې داسې ده، یا که اوبه یې تودې، دا لوګی نه ده، لوګی چې پلاستیکونه او رابرونه ته لاندې کوي، هغه اوبه د هغه لوګي شیان هماغه اوبو کې چې په ځان اچوي بېرته در باندې نخلي. باید دولت یو پوښتنه وکړي، یو هغه وکړي چې لاړ شي پوښتنه وکړي، دغه تاسو دغومره پیسې اخلئ، د دونه دغه اوبه څه رقم دي، صحیح دي که نه دي؟ کاسیف دسمالونه مردار پراته نخلی.
ډاکټران هم په دې نظر دي که حمامونه پاک نه وي، نو هغه کسان چې حمام ته ځي له صحي پلوه د هغو روغتیا له ګواښ سره مخ کېږي. د ابن سینا په روغتون کې د داخلي برخې ډاکټر محمد عظیم سمیم لومړی ځینې ناروغ کسان حمام ته له تللو منع کوي، بیا په حمام کې د پاکۍ په اړه خبرې کوي.
حمام خو په مجموع کې چون ډېر ګرم وي، خلک چې حمام ته رجوع کوي اول باید ارزیابي شي چې هغه برانشل اسما یعنی نفس تنګي او یا سی او پی ڈی او یا هم نور هغه الرژیک امراض چې هغه قابل دی دی نوی چې مریض ډیر ګرم او سرد شي، باید حمام ته رجوع نه کی. او بل دا چې دی حمام هغه د سپاکونه یا هغه رومالونه چې هغه د ځان دی وچ دوب خاطر باندې استفاده کیږي، هغه سل په سلو کې ملوث دی، هغه باندې زیات دی پوستکی امراض شته، هغه میکروبونه چې دی یو نه بل تسریات کوي، دی هغه پوسته باندې یو فوق العاده لاره د انتقال ده. هغه خلک امام لري هغه کچرته دی یو امام په مقابل کې 10 روپیا اخلي، شل دی واخلي، ولی دی هم وطنانو صحت په نظر کې ونسی، او د دوی د صحت په نظر کې نیول یو ځینې لار هم دغه ده چې هغه د سپکونه هغه جن پکونه چې هغه خلق کروي، هغه باید هر ځل دی استعمال نو ورسته او منځل شي، او په سم او تو سره او تو شي المر ورته ورکړای شي، تر څو هغه میکروبونه چې هلته پټ شي هغه باید تخریب شي.
تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغو کسانو په اکله خبرې شوې چې خطرناک وسایل لکه چاکو، کیچی او داسې نور د ماشومانو په واک کې دي او په لوی لاس هغوی له بدو پیښو سره مخ کوي. تمثلی ټوټه ما فرشتې مرسل لیکلې، صادق سپینغر، ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستې.
دې خیر کې چې به دې الکڅ سوي دې چې بستر سوي دې
خوره پښتنه مکاوه ټول هم دغه خزي د لاسه
ولې څه پېښه ده
خوره چې مې دې وکوټه ده
او
هلته دوا پراته ده، هلته قیچی پراته ده، هلته وګوره چې بخاری په سر ګوګیټ دوه دانې درې دانې قطعه
اوس دا راته وایي چې څه پیس سوي دې په دې الک زه خدا زه برایي ورختا سو پښتا کې شپه خوب نه دی کړی
خوره خدای دې مرګ نه وساتو دا خو چې زه زر راغلم شفاخانی ته مې راورسو
شه څنګه
ګوګړې خوړلې دوا پاکټونه پراته واغې ټول جوړې دي هغه ټول کړي بیخي اله کې څه نه وشل ته مې راوستو
ته چیرته وې چې دا ګوګړې خوړل دا دوا یې خوړلې دا څه پېښه
زه چیرته ما کالی منځل
او
چې راغلم
هلک یو تخته پروت و بیا که وزه تا می تلفون و که بیا راغی داده شفخانه تیره و
آس امرس کالی پریمیزه چه دای پا کور که وی
آخوری دای چه دی کارده چه پا کور که ایزه کلماتا پا کور که کینی
آخوری خود زه خود دا غصی ده سارا سرده ام نوی کالی منزل خوی وارز نده چه بمیش که وارز منزی خوچه کالی منزی اول کوتا گوره دوا والی پریدی کایچی والی پریدی چاخوال دا پرو دی گوگرال دا پراتی دی و دا غا طول که
کوتی که دی لوری لوری الماری نیم جوری کریدی اما تا لور پاس آلتا که دا
زبای بل کار نگرارم دا گوگر ایستکا دا قیچی ایستکا دا چارو ایستکا
اوز خوی دا گوگر تیزاب و دوا خوردلی خوری ماشومان دی یو نده نام خدا دوادری دانی دی
او شکر دی
چاخو پرو دی کایچی پراتا دا خدا غا چاخو راخلی و بل وحی وربانی پستر گی وحی
دا خروشتیام هم داسی یو چی تیات که و خوری دی تیات شدی
چاخو بندی می کچالو سپینوال او سره یا قیچی می پکار و عمال تا
خود زخو در تنو ام کچالو سپین کړو به ته برش پسخانی ته ورو
ته ځای ته
ورو کښی راوړ به ته به د ماشین منځ کې خو
ګوره پلوشه جانی اره خځه دوه ماشومان درې ماشومان لوی مونګم لوی کړی دي دا زنه چې نو مجلوې کړی دا چې شوکه دي څلور پنځه مې لوی کړی دي مگر هر څه ته مې پام نیولې دي
د کور کلی خبرونه هم دومره وا که د خبرونه د لاخه ول لپاره غوړی چې لمک سره خپل نظر نشری کړئ نو په کابل کې زمونږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 14 یو بیا په خوست او قندوز